یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
درنو دوستانو په پی یو استودیو کې موز اجمل اند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم په دې هیله چې یو ښه او خوشاله ورځ به ولري. موږ نن د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه لمانځو او په همدې مناسبت د موږ د خپرونو په بڼه کې یو څه بدلون راغلی چې تاسو به یې په راتلونکو کې زموږ په خپرونو کې ورته متوجه شئ. مننه کوو چې په تیرو شلو کلونو کې له موږ سره وئ. پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې کړای شوې دي. انټونی ګوتیرش تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلی دی چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي. طالبانو په اکثره دولتي ادارو کې د ښځو د کار کولو مخه نیولې او په زیاتو ولایتونو کې نجونو ته له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویدی صوف به نن هم په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره وګوري. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه د دوی د حکومت د چارواکو لخوا له نوموړي او مل پلاوي سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی چې باید د سوداګرۍ په برخه کې کړې شمنې عملي کړي. د امریکا د کنزاس ایالت اوسیدونکو کې ښځه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د ښځو د کنډک قومندانه و. د داعش اړوند یو بل خبر کې راغلی دی چې نه تنه وسلوالي په عراق کې وژل شوې. د عراق پوځوي د دغه هیواد د هوایي ځواک په برید کې د اسلامي دولت یا داعش ترهګریزي ډلې نه یاغیان وژل شوې دي. او د ملګرو ملتونو یو نوی راپور ښیي چې یمن کې نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وژل شوي. د ملګرو ملتونو دغه تازه ریپورت وایي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2000 کال له جنوري څخه د 2020 کال تر مې میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وژل شوي دي. دوستان تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. پی یو سټډیو خپرونه ته غوږ کې وړاندې به په دې خپرونه کې واورئ چې د پاکستان د ملي امنیت سلاکار مویدی صوف نن د دویمې ورځې لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره ګوري.
دو اخیز تجارت، دو اخیز اړیکې، د مهاجرینو ستونزې، د تجارانو د اموالو د انتقال، د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې دي. پر دې سربیره طالبان پرله پسې ټینګار کوي چې دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي. پر موضوع باندې د افغانستان د ولسي جرګې له پخوانۍ استازي ملالۍ شینواري سره مرکه لرو. همدارنګه دا چې نن د ازادۍ راډیو شلمه کلیزه ده، د ازادۍ راډیو د همکارانو خاطرې هم درسره شریکو.
مننه، سلامت
اوسئ. از مون خوم لمان خوم دې خاطرې پښتنه وکړه. زموږ نورم خپل تاسو ته خاطره لري.
په خبرونه کې به زین نور مطالبه او ریپورتونه هم ولرو.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه.
د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې خزي او جونې د کار د تعلیم د کار او تعلیم له حق څخه محرومي شوې دي. انټونی ګوتیرش تېره شپه په یو ټویټ کې لیکلی چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي.
مکتبونه بندې زموږ اندېښنه ډېره زیاته ده.
رڼا نومیږي او د لوګر اوسیدونکي ده. په نهم ټولګي کې پرې د طالبانو د حکومت لخوا د ښوونځي دروازې بندې شوې. مهمه غوښتنه یې د ښوونځیو بیا پرانیستل دي.
د نجونو مکتبونه زر تر زره زموږ پر مخ خلاص کړي چې موږ خپل مکتبونه ته ولاړ سو، خپل زده کړو کو، درسونه ووایو او خپل هیلو ته ورسیږو.
د افغان انجلۍ د غږ نړیوالو په ځلونو بدرګه کړي. تر دې چې اوس د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانستان کې نجونې او ښځې یو ځل بیا د زده کړې، کار او برابرۍ له حقونو محرومې شوې. انټونیو ګوتریش په خپل ټویټر پاڼه پر طالب چارواکو غږ کړی چې په واقعي او ژمن ډول له نړیوالې ټولنې سره د یو ځای کېدو لپاره د نجونو او ښځو ټول انساني حقونه په رسمیت وپیژني او ترې ساتنه وکړي. د طالبانو د حکومت د وایان مرستیال بلال کریمی بیا ازادي راډیو ته وویل د ښځو ټول مشروع حقونه خوندي دي او حکومت یې ترې ملاتړ کوي.
ټول حقوق به ورته رسیږي. په ځینو ځایونو کې کومې ستونزې د اقتصادي مسایلو له امله او یا نورو ستونزو له امله څخه رامنځته شوې وي، هڅې روانې دي تر څو هغه هم حل شي.
د ښځو د حقونو فعاله تمنا صدیقي هم د ملګرو ملتونو د سرمنشي غوښتنه د افغان جنو خوځو د حقونو د خوندیتوب او پایښت لپاره مهمه بولی.
دی حقوق از طرفه
د حقونه باید ټول دولتونه هغه که مشروع وي او یا هم نامشروع مني که د حقونه ورنکړل شي د حقوق حکومتونو کړي تنګيږي
تر مشه
وقته د طالبانو له رسیدو وروسته د نجونو خوځو په زده کړو او کار محدودیتونه وزه شوي. تر خوید دوی د امر بالمعروف او نهی علی المنکر وزارت لخوا د توسيو پونم خوځو ته د حجاب کولو او محرم پرته پته ګرځک بندیز هم اندیښنې راپورته کړي. د خوځو د حقونو فعالانې د طالبانو د حکومت داکړنی ورو ورو د دوی د نوی ملسیز واکمنۍ ته ستنیدل بولي. هغه مهال نجونو او خوځو د کار زده کړې او محرم پرته د ګرځېدو حق نه درلود. د همدې اندیښنو له امله په کابل کې نجونو او خوځو څو ځله لاریونونه او اعتراضونه هم کړي. تر دې چې د دې معترضینو دوه مخکښې پروانه ابراهیم خیل او تمنا زریا پروانی د طالبانو لخوا زنداني شوي او اوس هم د دوی په توقیف کې دي، خو د طالبانو حکومت دا خبره نه مني.
ومورېدل چې د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي په افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې شوې دي. پر دې موضوع باندې له تیرو پنځو میاشتو راهیسې پرله پسې رپورټونه راځي. نړیواله ټولنه یو څه وایي او همدارنګه طالب چارواکي بیا بل څه وایي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي وایي دوی د ښځو حقونو ته ژمن دي او د اسلام او افغاني عنعناتو په چوکاټ کې ورته د کار او زده کړو حق ورکوي، آیا دا تر اوسه پورې دغه حق ورکړل شوی هماسې چې ژمنې کړې دي؟ د مرکې لپاره مو د افغانستان د ولسي جرګې پخوانی استازي او همدارنګه د سولې یوې فعالې ملالۍ شینواري ته بلنه ورکړې ده. ملالۍ شینواري راسره په تماس کې ده. اغلې شینواري، ستړي مشي، له تاسو به واورو چې طالبانو تر اوسه پورې هغه ژمنې چې دوی کړې دي د ښځو د حقونو په برخه کې آیا پر ځای کړې دي؟
سلامونه سب تاسو او تاسو د تلویزیون د رادیو درنو اوریدونکو ته. طالبانو ژمنې زبلت انسب یو ستونزه وینم، هغه دا دی چې طالبانو اصلا ژمن نه دي ښځو د حقونو ته. دا خو یو واقعي خبره ده. اصلا زه دغلته په افغانستان کې یم، متاسفانه چې زه ګورم چې دوی کوم ژمنتیا زه د دوی نه وینم. مثلا د ښوونځي تړل او نن سبا د دې خلاصول او بیا بیرخ بیا وایي چې شرایط باید موږ جوړ کړو، بیرته د دې دا شرایط څنګه دوی جوړي دې ته هم موږ اوس حیران یو چې څنګه دا په یو ولایت کې دا شرایط پوره دي او په بل ولایت کې نه دي پوره. زه د دوی دغه چارو ته حیران یم. مثلا مزار شریف کې څنګه دا شرایط پوره دي او په ننګرهار کې دا شرایط نه دي پوره.
ملالۍ شینواري، یوازې د تعلیم مسله خو نه ده، د ښځو د کار موضوع هم ده. د ښځو د کار په برخه کې تاسو د کوم پر
داسې درته وایم. زه مثلا په شخصي بانکونو کې خزې ناستې دي کار کاندي، اما په دولتي بانک کې خزه کار نشي کړی. زه اوس دغه دوه ګونه برخورد د طالبانو تایرانه یم چې که چیرته شرایط نه دي برابر، ول یو ځکه برابر دی یو ځکه نه دي برابر. مثلا زه دغلته ګورم په افغانستان کې چې یو طالب مثلا د خزو یو کمزای چی کم بندیز باید پکې دوی د دوی طرفه لګول شوی، خپل طالب بار پکې ګرځي. آیا دا نر نه دی چې د خزو مثلا په یو ماسسه کې دا بربر ګرځي او ځان ته دا حق ورکړي چې زه باید
کلن راته وایي وبخي چې کدا ډول برخورد دوام وکړي؟ چې تاسو ورته اشاره وکړه دوه ګونې برخورد دی، وی پالیسۍ نشټواله پایلې به چې دی افغانستان لپاره، د طالبانو د حکومت او خزو لپاره.
اصلا خو زه فکر کړم چې دلته اصلي ستونزه د یو واقعي نظام نشتون دی. دلته څوک ځواب ورکوونکي نه دي، ستونزه دا ده. دلته دا خبره نه ده، زه د یو افغان سیاستوال په توګه د دین ډار نه لرم چې زه د طالب نه ډار ولرم. زه د دغه بې نظمۍ نه چې د دې موجوده ده دلته څوک مسؤلیت نه اخلي. یعنی بالکل هر څه فردي شوی دی. یو څوک راځي، یو څوک وژني، بیا وایي چې ولا دا خو موږ نه دی وژلي، خو ټول څنډې را پریښي او غوړې کړي وایي موږ طالبان یو. موږ نه پوهېږو چې اوس دا طالب خلکو ته مزاحمت کا، دا یو یو د سیمه کوم سی د ایسای غړي دي د
مننه کوم ملالې شنوار
خلک وجل کیږي راتل کیږي اما څوک یې په قصه کې نه دي زه ان څه زه د دین اندېښنه نه لرم چې د خزو حق به ورکړ شي کنه زه د دین اندېښنه لرم چې هر څوک براشي او د خلکو حقوق به تر پخو لاندې کا او هیڅ څوک دې جواب ورکوي
ډېر زیاته مننه
مسؤلیت
وا ډېر زیاته مننه ملالې شنوارې د افغانستان دی ولسی جرګي پخانی غړی او دی سولې دی هڅو یو پخانی فعال چې دی افغانستان کې د خزو دی حقونو د زده کړو او کار پر مسله خبرې را سره کولې.
خبر او له خبر ورها خو
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یو به
د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف و نن د دویمې ورځې لپاره په کابل کې د طالبانو د حکومت له چارواکو سره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دا چې د نوموړي د سفر په دویمه ورځ به په کومو مسالو خبرې کیږي په اړه یې پام وکړی دی ریپورت.
موید یوسف چې د یو پلاوی په مشرۍ پرون شنبه کابل ته رسیدلی تر اوسه د یو شمېر طالب چارواکو سره لیدلی چې د طالبانو د حکومت د چارواکو په خبره د دې لیدو کتو ډېره برخه د دوه اړخیزو سوداګریزو مسایلو په اړه وه. دا په داسې حال کې ده چې وړاندې ښاغلي یوسف پاکستاني رسنیو ته ویلي وه چې کابل ته به د سفر پر مهال د نورو موضوعاتو تر څنګ د ډیورن پر کرښه هم طالبانو سره بحث وکړي. خو د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمي ازادي راډیو سره خبرو کې دا موضوع رد کړه چې پر ډیورن کرښه به بحث وسي. ښاغلی کریمي وایي چې د پاکستان د ملي امنیت صلاحکار بنن هم له یو شمېر طالب چارواکو سره وګوري خو د لیدنو کتنو او خبرو د اجنډا او دا چې له چا سره به وګوري ډېر جزئیات یې ورنکړل.
نه خیر په موضوعاتو باندې بحثونه نه کیږي ولی دوه اړخیز تجارت دوه اړخیزې اړیکې د مهاجرینو ستونزې تجارانو د اموالو د انتقال د خط دواړو غاړو ته د تګ راتګ همدارنګه ځینې وړې ستونزې چې د دواړو خواوو ته کله کله پیښېږي پر پردونه دغو امنیتي مسایلو په اړه باندې به خبرې او بحثونه کېږي. دغه څه دي چې د اجنډا ته جوړوي.
ښاغلی کریمي ټینګار کوي د طالبانو د حکومت چارواکو پر پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې پر دې ټینګار کړی چې دوه اړخیز باور رامنځته کول او د دواړو هیوادونو ترمنځ د ښې همکارۍ لپاره د کومې ژمنې چې کړي عملي دي کړي. د طالبانو حکومت پرون د دغو لیدو کتو په اړه په یو خبر پاڼه کې وویل چې دواړو لورو ته پر ټاپي ټاپ کاسازر او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د اوسپنې پټلۍ پر پروژو هم خبرې شوې دي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان تیره شپه ناوخته په خپل ټویټر پاڼه ولیکل د ملي امنیت صلاحکار موید یوسف د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له لومړي مرستیال عبدالسلام حنفي سره وکتل او د سوداګرۍ ترانزیت او اتصال د ودې لپاره د پاکستان او افغانستان د دوه اړخیزو اړیکو پر پیاوړتیا خبرې وکړې.
د افغانستان د خصو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا اميري ویلي طالبان د هغه چلنج له بهرنوي ژورنالیستانو سره کوي له افغان ژورنالیستانو سره هم وکړي. په دې اړه تفصیل په دې ریپورت کې.
روسته له هغه چې د طالبانو لولوري د تیرې چهارشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون دی خبري ناستې د جوړیدو مخه ونیول سو د افغان رسنیو د ملاتړو بنسټونو ترڅنګ ان د یو شمېر نړیوالو چارواکو خبرګونونه هم راوپارول. د افغانستان د خزو او بشري حقوقو په برخه کې د امریکا ځنګړي استازي رینا اميري د افغانستان آزاد رسنۍ د تیرو شلو کلونو یو ښه لاستراوړنه بللې او ټینګار کړی چې باید لکومې ویری پرته آزادانه فعالیت وکړي. میرمن اميري په خپل ټویټر پاڼه په دې اړه لیکلي چې طالبان د هغه ډول چې بهرنۍ ژورنالیستانو سره ښه چلیږي افغان خبريالانو سره هم مخکې ولاړ سي. افغان خبريالانو پر وړاندې د طالبانو دا چلند به وښيي چې هغوی افغانانو ته له حساب ورکولو نه ډاریږي. د افغانستان د ژورنالیستانو او رسنیو د فدراسیون چارواکي ادا کوي چې د تیرې چهارشنبه په ورځ د دلوي میاستې په شپږمه نیټه د دوی له لوري د ترسره کیدونکو خبري غونډې چې په افغانستان کې د خبريالانو او رسنیو وروستي وضعیت د څرنګوالي د معلوماتو ورکولو په اړه وه د طالبانو لولوري نه یوازې دا چې مخه یې ونیول سوه بلکې یو شمېر همکاران یې د طالبانو لولوري د دوو ساعتونو لپاره په موټرو کې بند هم ساتل سوي وو. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کرمي ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې دوی د جوړ شوي طرز العمل د رسنیو د قانون د هیواد ملي ګټو او اسلامي چوکاټ په پام کې نیولو سره د ټولو خبريالانو او رسنیو فعالیتونو نه ملاتړ کوي.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا په کنزاس ایالت کې یو خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کنډک کمانډانی کړی ده. اخوا د ملګرو ملتونو یو نوی ریپورت ښیي چې یمن کې د نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وشل شوي دي. دا او نور موضوعات نړیوال او د سیمې موضوعات زما همکار اسدالله لودین تعقیب کړی دي. را سره په سټوډیو کې لودین صاحب راځي دی. امریکا کې دغه یو خزه چې محاکمه کیږي ل دې پایل کو چې وایل کیږي په سوریه کې د داعش د خزو د کنډک کمانډانه و. نو جزئیات په اړه څه دي؟
او مننه. د امریکا د کنزاس ایالت یو اوسیدونکي خزه په دې تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د خزو د کنډک کمانډانه. د امریکا د عدلی وزارت وایي 20 کلنه الیسن فلوک په ورستیو کې په سوریه کې نیول شوې او د جمعې په ورځ د امریکا د فدرالي تحقیقاتو ادارې اف بی آی توقيف ځای ته واستول شو. دا به سبا دوشنبه د لومړي ځل لپاره محکمې ته حاضر کړای شي. پر میرمن فلوک تور دی چې په سوریه کې خزو او ماشومانو ته د وسلو لاسي بمونو او د انتحاري بریدونو د واسکټونو کارونه او دغه راز د امریکا په خاوره کې د تروریستي بریدونو لپاره پلانونه ورخودل. دا له 2019 کال راهیسې د امریکا له لوري تر تعقیب لاندې و او که جرم ثابت شي تر 40 کاله پورې په حبس محکومېدای شي.
مننه. که څه هم په وروستیو کې د داعش ډلې واک او ځواک په سوریه او عراق کې ځپل شوی او کمزوری شوی، خو ښکاري چې لا هم دغلته فعالیتونه لري. د داعش اړوند یو بل خبر کې راغلی چې 9 تنه وسلوالي په عراق کې وژل شوي دي. د دې خبر جزئیات تاسو ته.
او د عراق پوز ویلی چې د دغه هواد د هوایي ځواک په بریټ کې د اسلامي دولت یا داعش ترهګریزه ډلې نه یاغیان وژل شوی. د عراق پوز په خبرپانه کې ویل شوی چې د عراق د هوایي ځواک دریو الوتکو پرون په هاوی العظیم سیمه کې د ترهګرو پر پټنځای بمباری وکړه. د پوز په وینا ګمان کېږي چې په دیالا ولایت کې د جنوري د 12 نیټه د حمله مسولان به هم په همدې ځای کې پټ شوی وو. نه ورځې وړاندې په دیالا ولایت کې د عراق د پوز لک تر لګه یو لسرتيري ووژل شو.
کلن راته د یمن پاړه موای د ملګر ملتونو یو نوی ریپورت خیچ یمن کې د نږدې یو نیم کال په جریان کې 2000 ماشومان وژل شوی.
او د ملګر ملتونو یو تازه راپور خیچ کابو 2000 یمنی ماشومان د 2020 کال له جنوري څخه د 2021 کال تر می میاشتې پورې د دغه هیواد پر روانه جګړه کې وژل شوی دی. په راپور کې راغلی چې دا کوچنیان د حوثی اغیانو لوري چې د ایران د رژیم له ملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوی وو. په دې راپور کې چې پرون شنبه د ملګر ملتونو امنیت شورا ته وړاندې شو ویل شوی حوثی یاغیانو هڅه کړې چې د یمن له حکومت سره د مقابلې په هدف د ځوانانو لپاره د جنگي زده کړو کمپونه او پروګرامونه جوړ کړي. د یمن حکومت چې د نړیوال ټولنې له لوري پر رسمیت پیژندل شوی له 2014 کال راهیسې له حوثیانو سره په جګړه کې ښکیل دی.
مننه کولودین صاحب. اوس هم څو اقتصادي خبرونه اورو.
د ترکمنستان د ټاپ پروژې اړوند استازي وایي افغانستان باید په خپل خاوره کې د غازو د نلیکې د غزول په برخه کې جدي اقدام وکړي. د طالبانو حکومت د اقتصاد وزارت په هغه خبرپاڼه کې چې د شنبې په ورځ خبره کړې راغلي دي چې د ترکمنستان هیواد د ټاپ پروژې اړوند یو استازي عاشر قربان یزوف ویلي دي چې که افغانستان د غازو د نلیکې د غزول په برخه کې جدي اقدام وکړي کولای شي له دې درک شپږ میلیارد ډالر د ترانزیت حق په توګه ترلاسه کړي. په همدې اړه د طالبانو د حکومت د قانون او پټرولیم وزارت د تخنیکی مرستیال ملا محمد عیسی خوند او د ترکمنستان د استازو عاشر قربان نیازوف، دولت نیاز بردیوف او جیهون بزرگانوف ترمنځ د ټاپی پروژې د پیل پاړه په ناسته کې وویل شول چې د دې پروژې اول فاز به په هرات ولایت کې فعال شي. ښاغلی قربان نیازوف ویلي دي چې د دې پروژې پاړه د نړیوال بانک او د آسیا انکشافي بانک ته همکاریو را خپلولو هڅه کوي. د طالبانو حکومت د قانون او پټرولیم وزارت تخنیکی مرستیال ملا محمد عیسی خوند ویلي دي چې د ټاپی پروژې پاړه د پخواني حکومت له تړون څخه ملاتړ کوي او د ترکمنستان استازو ته وړاندیز کړی چې د ټاپی پروژې په کارونو کې د لهغه متخصصینو کارکونکو او ماشینری څخه کار واخیستل شي چې په افغانستان کې شته. د معیار په نوم یو پولندي شرکت د افغانستان په مختلفو برخو کې د پانګونې غوښتنه کړې ده.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. تاسو وو اقتصادي خبرونه واوریدل چې زما همکار چمتو کړی وو. په څو شیبو کې به زما بل همکار نوریاس نوری در سره یې سټوډیو هغه ته پرېږدم. زه به وروسته د لنډو خبرونو سره بیا ستاسو په خدمت کې.
له خبرونو ور اخوا
زمونو ریاست نوري نه کهلی ومني په افغانستان کې د تیر حکومت په وروستیو کلونو کې د ډیرو بندونو د جوړولو کار بشپړاو د ډیرو نورو لاروانو چې د طالبانو په بیا واکمنې دوسرے رغنیز چارې په ټپه ودرې دي. د پخوانی حکومت د اوبو چارو د تنظیم د ملي ادارې پخوانی چارواکي وای په افغانستان کې د اوبو د ذخیره کولو او د برېښنا د تولید د شپاړسو سترو بندونو درې بشپړ شوي او د دیارلسو نورو چارې نږدې اتیا تر پنځه اتیا سلنې پورې بشپړې شوې دي. د دغه چارواکو په وینا کې چې د افغانستان د اوبو د مهارولو لپاره دغه پروژې بشپړې شي، دا هیواد به د اوبو او برېښنا تر څنګ له اقتصادي پلوه هم تر ډېره په ځان بسیا شي. د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي د خپل 15 کلن پلان له مخې به د اوبو د بندونو نیمګړې پروژې بشپړې کړي. نور به په دې راپور کې وورو.
د افغانستان اوبه د اقتصادي بسیاینې زیرمې او لګونډیو هیوادونو سره د سیاست مهمه برخه. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې پخوانی چارواکي وایي وستر بل هر وخت د اوبو مهار ته اړتیا ده، ځکه همدا اوبه کولی سي د هیواد ځپل سوی او له کړکېچ سره مخ اقتصاد په پخو ودروي. د دې ادارې پخوانی وایي نظام الدین خپلواک آزادي راډیو سره مرکه کې وویل پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو مخکې د دغه هیواد په ټولو ولایتونو کې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره په سلګونه پروژې د پلي کېدو په حال کې وي چې له دې شپارسترو بندونو چاري بشپړېدو ته نږدې وي. خغلی خپلواک وویل
د جمهوریت پر مهال تر شپارس زیات لوی بندونو باندې عملاً کار روانو، چې د هغه جملې څخه کمال خان بند بشپړ شو، د شورابک او شاواروز بندونو د جوړولو چاري سلسله بشپړې شوې چې په نږدې ورځو کې به ګټه اخیستنې ته سپارل کېدل. د نورو بندونو تر اتیا الا پنځه اتیا فیصد پورې د جوړولو چاري بشپړې شوې وي. د دې تر څنګ د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې په پنځه کلن پلان کې دوات یا نور لوی بندونه و چې په نوبت سره باندې هیواد مختلف ولایتونو کې اچارې پیل کېدلې.
خغلی خپلواک وایي د دې شپارسترو بندونو په جوړېدو تر یو میلیارد امریکایي ډالر زیات لګښت راغلی و. د دوی د معلوماتو پر بنسټ د څلور څلوېښت نورو بندونو د جوړېدو قراردادونه هم سوي و چې شاوخوا شپږ سوه پنځوس میلیونه ډالر لګښت پرې راته، چې د آسیا پراختیایي بانک په ګډون ډیری نړیوالې مرستندویه ادارې د لګښت پرې کولو ته چمتو سوي وي. د نوموړي په خبره د تېر جمهوري حکومت پر مهال د دې ادارې د چارو د اوبو د مدیریت د پروژو د ملکیدو پر وړاندې تر ټولو مهمې ستونزې د امنیت نشتون او د ګاونډیو هیوادونو مخالفت و. دا چې اوس د دې پروژو عملي کولو برخلیک څه دی او د طالبانو حکومت دا پروژې پلي کوي او کنه، د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان اختر محمد نصرت ازادي راډیو ته وویل چې دوی هوډ لري ټولې نیمه تمامې پروژې بشپړې او د نورو زیربنایي پروژو او بندونو د ډیزاین او جوړولو لپاره هم کار وکړي.
نور بندونه ان شاء الله جوړو، کوم بندو باندې چې نیمه کار سوی دی اول به په دوه باندې کار شروع کیږي، وروسته له هغه نه به نوي بندونه جوړیږي. په پنځه کلنی پلان کې تقریبا پنځه اتیا بندونه په پلان کې نیول سوي دي. په یو کې په دوه څلوېښت بندونو ډیزاین هم سوی ده، سروې سوي ده. اول به په دوه باندې کار شروع کیږي، له هغه نه وروسته به امکانات چې برابر شي انشاءالله نور بندونه به جوړیږي.
ښاغلی نصرت وایي تر دې دمه د دې بندونو د آبادۍ لپاره د دوی د حکومت له لوري کومه ځانګړې بودیجه نه ده مشخصه سوی، خو په نوي کال کې به د اوبو وزارت د ریاست الوزراء لوري دا بودیجه هم مشخصه او منظوره کړي. د کمال خان باندې چې د بخوانی جمهور رئیس محمد اشرف غنی د حکومت لوري جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل سه، تیر لمریز کال د دلوې د میاستې په لومړیو کې چې د دغه بند کاسه فعال اسوه په ایران اوبه ودرېدي او په پایله کې د ایران سیستان او بلوچستان ولایتونه د اوبو له کمښت سره مخ شول او دې کار د ایران د چارواکو توند خبرګونونه هم راوپارول. خو تازه څو ورځې مخکې د جدي په اتوستم نیټه ایرانی رسنیو د ایرانی چارواکو د خبرو په حواله راپورونه ورکړل چې د کمال خان بند اوبه بیرته ورخصي سوي دي، هغه څه چې د ګڼو افغانانو او افغان پخوانیو چارواکو توند خبرګونونه یې راپارولي و. خو د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ایران ته د کمال خان د بند اوبو د خصي کولو خبرونه رد کړل او وی ویل چې د نیمروز د کروندګرو د تکرار غوښتنو وروسته د کمال خان د بند اوبه د نیمروز د ځمکو لپاره پریښي دي. د دیارلسو یو پنځوسم لمریز کال د هود په میاشت کې ایران او افغانستان د هلمند د اوبو یوه حقوقي معاهده لاسلیک کړي، چې د دې معاهده پر بنسټ افغانستان باید هر کال اته سو شل میلیونه متر مکعب اوبه د هلمند لوادي ایران ته ورکړي. د افغانستان او ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه ایران او پاکستان سره له لسیزو راپدې خوا د اوبو پر سر لانجې سته او تر اوسه حل سوي نه دي. د دې لانجو د لاملونو په اړه د تېر جمهوري حکومت د اوبو د چارو تنظیم د ریاست د اوبو حقوقي متخصص نظیم سمون ازادي راډیو ته وویل چې له پاکستان سره د اوبو پر سر نه حل سوي مسله د ډیورند لانجمنې کرښې له امله ده. ده او له ایران سره لمړی د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناو نشټون و چې په خبره د کمال خان بند په جوړېدو د اوبو مهار او ستونزې په قانوني توګه حل شوې خو وايي چې اوس مهال ستونزې سیاسي دي خو طالبان به له دغو دوو هیوادونو سره د اوبو پر سر لانجې حل کړي د طالبانو د حکومت د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي د هیواد ملي ګټو پام کې نیولو سره غواړي د ګاونډیو هیوادونو سره د تفاهم لارې ست ستونزې حل کړي خو د تفاهم د جزئیاتو په اړه څه ونه ویل خو ښاغلی سمون بیا په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په لړ وخت کې زه ګومان نه کوم چې دا مسله د دومره اسانه طالبانو ته ځکه طالبان خپل سیاسي پذیریان لري په اوس وخت کې دوی نشي کولای چې د اوبو په مسایلو کې له ګاونډي هیوادونو سره د یو ښه موقف نه مذاکراتو کې یو مشکل همدا دی دوی دا چې تر اوسه پورې د حکومت په رسمیت نه ده پیژندل شوی
ښاغلی سمون وایي اوس تر بل هر وخت زیاته د امنیت له پلوه د اوبو د مدیریت لپاره د زیربناوو د جوړولو په برخه کې د پروژو پلي کېدو ته زمینه برابره شوې ده د تېر جمهوري حکومت د اوبو د تنظیم ملي ادارې د پخوانیو چارواکو د معلوماتو له مخې په سلګونه لویو منځنیو او کوچنیو بندونو تر څنګ د کانالونو کاریزونو چک ډیمز د ګبینې استنادي دیوالونو پر پروژو عملي کولو کار روان و د شاتوت د بند جوړولو قرارداد لاسلیک شوی و په مچلغو کار روان و او د کندهار د دهلی بند چارې هم په پیل کېدو وې د راپورونو له مخې د افغانستان د څلورو پولو او ختونکو سندوز حوزو یوازې د هلمند اوبو لپاره د کمال خان بند په جوړېدو زیربنایي وسیله برابره او د دغه حوزې اوبه ورسره مهار شوي خو د پاتې درېو نورو سندوزو د حوزو لپاره تر اوسه زیربنایي بندونه او نورې وسیلې نه دي جوړې شوي چې وکړای سي نورو هیوادونو ته د میلیونونو متر مکعب وړیا اوبو د روانېدو مخه ونیسي د افغانستان له دغو وړیا اوبو د سیمې هیوادونو په اقتصادي او کرنیزه برخه کې په لوړه کچه ګټه اخلي چې د آمو سیند له اوبو د ازبکستان د کرنیزو سرحدي سیمو خړوبولې ښکاره بیلګه بلل کیږي د یادونې وړ ده چې د اوبو د مدیریت او مهار لپاره د بندونو جوړول تر ټولو پیاوړې لار بلل شوی خو د دې پروژو عملي کېدو ته د میلیونونو ډالرو بودیجې اړتیا ده هغه مسله چې اوس مهال د افغانستان ځپل شوی اقتصاد د پرې کولو توان نه لري دا په داسې حال کې ده چې د تیر میلادي کال د اګست په 15مه پر ټول افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته نړیوال بانک او امریکا د افغانستان پانګې کنګل کړې چې تر هغه وروسته د دغه هیواد اقتصادي وضعیت له کړکیچ سره مخ شوی دی
خبر او له خبر ورهاخوا
ازادي رادیو د کره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شل کله نسوه
لتاسو سره وو او یوبا
اوس به هم ستاسو سو پیغامونه واورو چې د ازادي رادیو د شل کلنې کلیزې په مناسبت مورالي غلې دي
شریف اندړ هم د خوښنه د تاسو خبرونه واکې ان جديري پزلپوري خيسته ټولي خيخ خبرونه لري خصوصا ازي چاورم چې ډيري یورم د تاسو خبرونه واره مثلا د پښتو خبرونه هر وخت کې به ما اورمي نو تاسو که یو لوټ پکې دا تاسو اکسونه د ټولو کارکونو اکسونه کې واتس اپ لاره ماته ورولېږي سره چې نومر سره نوښتوي
زمانه می سمره خان دي ز د روزګان وسیدون کې معلومړي د ازادي رادیو د شل کال چې دی په افغانستان کې خدمتونه وکړه د دې مبارکي ټول ولس او په ځنګړي توګه تاسو ټول کارکونکو ته وامه تاسو ټول کارکونکو خپل خولیت توی کړل دلته د بیان د ازادي د پرمختګ د پاره هم داسې د خلکو د پانان وضعیت در نړیوال ورسوي ډیر زیات مننه درڅخه کو موږ چې وینو ستاسې د ازادي رادیو خبرونه مفت خبرونه دی او تر ډیر پر خلک د سیمه ایز رسنۍ هم دغه د ازادي رادیو پر خبرونو باندې ولاړ دي چې ستاسې د سایت څخه ما دا خبرونه راخلی بیا نشری دا خبر د سکیج لکه د ازادي رادیو په مټ چې د ټولې رسنۍ د چلول کې جوړ دي دا لپاره هم ډیره زیاته مننه کوم
سلامونه عبید الله رحمایم له هلمند څخه د ازادي رادیو شلمه کلیزې دي د افغانستان ټول غیور ولسته ډیر ډیر مبارک وي په خاص ډول د ازادي رادیو دفتر او کارمندان ته ډیر زیات خوشاله یم له ازادي رادیو څخه ډیر منندوی چې په بیلابیلو برخو کې خبرونه د اوریدونکو لپاره وړاندې کوي
سلامونه نیکی هلې احترامات د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته ازادي رادیو یو غختلی او پیوړی رسنۍ ده
ستاسو له ازادي رادیو سره څه خاطرې تړلې ازادي رادیو ستاسو پر ژوند ساغیز کړي د واتس اپ پردیش میرا خپل ویډیو وی یا غږیز پیغام واستوي
00420 02-221-23-24-8.
اوس هم یو اربیا د مهمو خبرونو سرټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي وايي افغانستان کې ښځې او نجونې د کار او تعلیم له حق څخه محرومې شوې دي. انټونی ګوتیرش تیره شپه په یو ټویټ کې لیکلي چې ښځې او نجونې له برابر عدالت څخه هم بې برخې دي. ښاغلی ګوتیرش لیکلي که طالبان غواړي چې د نړیوالې ټولنې د برخې په توګه خپل واقعي تعهد وښي او حکومت یې په رسمیت وپیژندل شي، باید د هرې نجلۍ او ښځې اساسي بشري حقونه پر ځای کړي. طالبانو مخکې ویلي وو چې په دې اړه پر یو طرز عمل کار کوي څو ښځو ته د زده کړو او کار شرایط برابر کړي. د پاکستان د ملي امنیت سلاکار موید یوسف بنن هم په کابل کې وي او د طالبانو د حکومت له چارواکو سره به لیدو کتو ته دوام ورکړي. د طالبانو د حکومت مرستیال ویان بلال کریمی ازادي رډیو ته ویل چې تر اوسه د دوی د حکومت چارواکو له موید یوسف او هیئت سره په خبرو کې پر دې زیات ټینګار کړی دی چې پاکستان دې له افغانستان سره کړشمنی عملي کړي. د ملګرو ملتونو یو تازه رپورټ ښیي چې کابو 2000 یمنی ماشومان د 2000 کال جنوري څخه د 2021 تر می میاشتې پورې د دغه هیواد په روانه جګړه کې وشل شوی. په راپور کې راغلی چې دا کوچنیان د حوثي یاغیانو له لوري چې د ایران د رژیم له ملاتړه برخمنه ډله ده جذب شوي وو. د امریکا د کنزاس ایالتي و اوسیدونکو خزه په دوی تور محاکمه کیږي چې په سوریه کې د داعش د کندک کمانډانه و. بلخوا د داعش اړوند بل خبر کې راغلی دی چې نه تنه وسلوالي په عراق کې د عراقي هوایي ځواکونو په بریدونو کې وشل شوې دي. او په افغانستان کې زیات کسان مجبور شوي چې د غازو پر ځای د پخلی او کورونو تودول لپاره د لرګیو کارولو ته مخه کړي. دوی ویلي چې د غازو پر ځای د لرګیو رانیول ورته اقتصادي تمامېږي. تو سنتوس کولای شي دا نور خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې هم هر وخت غواړی وګوري یا ولولي. وسم د خبرونه دوهم نمایي ته راورسیدلو. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه چې نن د ازادي رادیو شلمه کالی صدا د ازادي رادیو بیلابیل همکاران سره په یو بندر کې راټول شوې دي. خپل خاطري او د ازادي رادیو سره د کار کولو څخه خپل یادونه په خپل کې شریک کړی دي. ملالی بشیر او قادر حبیب دی بندر قربانه دي. ستاسو پام ورته راکړو.
سلامونه، زه ملالی بشیر یم. د ازادي رادیو د شلمی کلیزه په مناسبت دلته راټول سوی یو زموږ د همکارانو سره د ځینو همکارانو سره خبرې کوو چې د خپل تجربه او خاطرو په اړه راته وایي. زما سره زموږ د بیورو همکارا فیروزه عزیزی را سره ده. مصطفی صدیقی زموږ د دری د برخه ایډیټور دی. نوري صاحب زموږ سینیئر همکار دی چې په د پښتو په برخه کې زموږ سره کار کوي. د ازادي رادیو رئیس قادر حبیب په دوه خبرو کې زموږ سره ګډون کوي او همدارس احمد تکل زموږ سینیئر همکار نن له موږ سره خبرې کوي. شرغ لاس ټول
مننه.
حبیب صاحب، اول به تاسو څخه پوښتنه وکم، تاسو چې رادیو ته راغلاست هغه څه وخت وو؟ که څه هم کال تاسو نه غواړئ چې وایاست، خو بیا هم که تاسو وایاست چې تاسو څه ډول خبر سواست چې دلته کار دی او تاسو باید راسئ دا کار پیل کړئ.
بله، زه هغه وخت تازه له پوهنتون فارغ شوی وم. ما په قاهره کې د ژورنالیزم فاکولټا کې مې هلته زده کړې کول. هغې نه مخکې هم زه په افغانستان کې د افغانستان رادیو کې د خارجي څانګه کې مې کار کول د خبریال پایس. کله چې درسونه خلاص سو او یو تغییرات راغله په افغانستان کې، دا تقریبا مهاله وو، په 2002 کال کې وو. زبردست کال هم وایم. کله چې ازادي رادیو خپل کار پیل کړ او زه خبر شوم چې دوی خبریال ته اړتیا لري، او زه هم هغه وخت نه بیا دوی سره په تماس کې شوم او مونږ لاړم کابل ته، او هلته زما ګران همکار تکل صاحب مونږ تقریبا اول دوه کسان نو چې د کابل نه ازادي لپاره کار پیل کړ.
ډاکټر صاحب مصطفی استاذ څه خبر ورته پښتنه وکم، کله چې تاسو رادیو ترغلاست د رادیو سره مو کار پیل کړ، هغه وخت څنګه وخت وو، تاسو چیرې واس، په کوم شهر کې مو کار پیل کړ د ازادي رادیو سره؟
مالانا جان، روزگار جالب بود. بگذارین این رو آغاز بکنم که بود نبود، سال 2001 بود، آخرای 2001، مثل دیروز یادم میایه. یادم هست همونطور که حبیب صاحب گفت در هتل مصطفی امو کارهای اولی شکل گرفت و باز کارا شروع شد و در اون زمان واقعا کارهای رادیو آزادی بسیار ارزنده بود، به دلیلی که بیادم هست که از محدود رسانه ها بود که کار خود آغاز کرد و باز یادم هست که یک روز نشسته بودیم در هتل مصطفی که کسی آمد و گفت محمد تکل هستم که حالا از همکاران بسیار خوب و مجرب ما هست. تکل صاحب میشه بیشتر در اون مورد بگوینم؟ اونطور عبیب صاحب که حال رئیس رادیو آزادی است در روزمان دیدیم سرای همه ما سیاه بود، حال یک کمه سر من زیاد سپید شده. خب تکل صاحب، بیشتر بیادتان هست اون روزها واقعا خاطر انگیز است.
پس لپور ورځ وی واقعا حبیب صاحب او صدیق صاحب یادونه وکړه چې تاریخی ورځ وی، له هر نظر تاریخی ورځ وی، په دې خاطر چې د طالبانو لمړنۍ واکمنۍ نسکور شوی او په وخت کې او د مخصوصا د مطبوعاتو د رسنیو لپاره یو نوې دوره، یو نوې زمونه پیل شوې و. له دې نظر افغانستان خورا مهم شوی و او دوی چې یادونه وکړه مصطفی هوټل د نړیوالو رسنیو، د ډیرو معتبرو نړیوالو رسنیو د خبریالانو یو مرکز هستوګنځای و. په همدې ودانۍ کې د مصطفی په هوټل کې د ازادۍ رادیو اولینه بیرو هم جوړه شوله او په دیرشم د جنوري د 2002 کال په اولینه ورځ باندې مونږ له کابل نه راپور ورکه او د ازادۍ رادیو د اولې ورځې په خبرونو کې لنې کمرغه له کابل نه موږ خبرې وکړې.
نوري صاحب، تاسو موږ ته وایست چې هغه کوم وخت و چې تاسو په یاد دی اوس چې تاسو په رادیو کې کار شروع کړی د ازادي رادیو سره؟
مخکې له مخکې چې دا رادیو جوړېدل زه خبر وم چې د ازادي رادیو نشرات پیلوي، نو د هغه ماسینو لخوا له مخکې ما سره تماس نیول شوی و او ما یو څه بوختیا مې درلودله. هغه پیل ته راونه رسېدلم او ما په دوه اونیو ځنډ سره راغلم د پراګ مرکزي دفتر ته. نو البته په لومړي سر کې د یو ایوی اونۍ لپاره راغلی وم چې وګوري چې آیا زه د دې راډیو په درد خورم که نه خورم. ما په همغه اوله ورځ باندې مستقیم لایف سټوډیو ته لاړم او له همغې ورځې نه نو
بیا ستاسو رادیو خوښه سوه، د رادیو تاسو خوښ سوه.
نو دا خو دوه طرفه ده، بلې وو. نو موږ چې هغه یو مینه علاقه له ژورنالیزم سره درلوده او په تېرې بیا نطاقي سره، دا یو جدا بحث ده چې کیدای شي موږ وروسته بیا پرې وکړو. په افغانستان کې ژورنالیزم په هغه بڼه باندې چې نن ورځ ډېر مروج دی هغه عمره مروج نه و. موږ یو ملي راډیو تلویزیون درلود او معمولا موږ چا چې له راډیو او تلویزیون سره کار کوه موږ به د نطاقانو په حیث باندې پیژندو او د نطاقي تجربه به یې درلودله. اما په ازادي راډیو کې دا یوه نوې تجربه وه چې د ژورنالیزم په برخه کې په یوه نوې بڼه باندې تر ننه پورې خپل کار ته دوام ورکوو.
فیروزه جانی، تاسو په افغانستان کې د فیلډ رپورټر په توګه باندې هم کار کړی دی، په دغه اړه که تاسو خپل تجربه زموږ سره شریک کړئ.
په دې برخه کې البته په افغانستان کې په ټوله کې خبریالي سخته ده، د انجینر لپاره زیاته سخته وه، خصوصا هغه کسان چې په ټلویزیون باندې به ښکارېدل، یا به یې مرکې کولې، ویډیوګانې به یې تشریدلې، د راپورونو د مرکو ودله دا یو څه سخته وه لومړۍ ورځ کې. او د دې لپاره چې ما د هغې نه مخکې کومه تجربه نه درلوده، مستقیم له مکتب نه چې کله فارغه شوم او ولاړم له مکتب وبکې تلویزیون ته، لومړۍ ورځ کې ډېره سخته وه، خصوصا دغه خبرو چې ښایي اوس چې څوک ما ګوري او کومې خبرې چې په دغه وختو کې کړې وې ورته یادېږي، چې مثلا ما د مختلف خلکو نه مختلف خبرې اورېدلې وې.
مننه فیروزه جانی. حبیب صاحب، په افغانستان کې د رادیو اهمیت تر اوسه پورې په څه کې دی ستاسو په نظر؟
20 سال پیش ما کار شروع کردیم به عنوان رادیو با 2 ساعت نشرات کار در آغاز شروع کردیم و روی امواج کوتاه. ولی در طول 20 سال ما یک سفر طولانی را پیمودیم با یاری و همکاری مخاطبان ما، شنوندگان ما که همراه ما بودن و با ما باور کردن. بعد لارسانی که ما با اونا داشتیم، با تعهد که برفی خود داشتیم، با تعهد و بی‌طرفی و توازن و رسانیدن اطلاعات به وقت و به زمان، ما اعتماد اینا را کسب کردیم و برنامه خود را انکشاف دادیم و به 12 ساعت نشرات رساندیم که امروز از 7 صبح تا 7 شام گزارش از ما، قضاوت از شما، این هم شعار رادیو آزادی است. خب ما نام ما رادیو آزادی ماند، اما رادیو آزادی امروز یک رسانه چند رسانه است. قسمی که شما گفتین در بخش ویدیو، تلویزیون و پلتفرم های دیجیتال فعالیت های رادیو آزادی مانند سایر رسانه ها گسترش یافته، اما تأکید و اهمیت رادیو در مجموع در افغانستان همچنان پابرجا میمانه. رسیدن ما با مردم، نه تنها رساندن خبر و اطلاعات، بلکه مساعد ساختن زمینه ای که مردم با ما تماس میگیرن، ای من فکر میکنم که اهمیت رادیو آزادی را بیشتر از پیش تقویت میبخشه و مهم میسازه.
تکل صاحب، کله چې تاسو شل کال مخکې په رادیو کې کار پیل کړی، د تجهیزاتو د لحاظه هغه وخت وضعیت څه ډول و؟ دا اکویپمنټ چې به تاسو کارول، د هغه او د نن ورځې څومره فرق دی؟
مننه ملالۍ جانې. په لومړۍ ورځو کې 2002 کال جنوري کې چې موږ کار په راډیو کې پایلاو، په کابل کې د کابل په بیورو کې موږ په ډیرو ابتدایي وسایلو، مثلا یو زه تاسو ته ویلی شم چې یو نړیوال ټلیفون و ترایا په نامه باندې، یا استرایا یې ویلې په افغانستان کې ورته، چې دا ساتلایت ټلیفون و. تاسو موږ په دې باندې راپورونه چمتو کول او انټرنیټ مو هم په همدې ساتلایت ټلیفون په وسیله باندې وصلو. دا زموږ اولینه وسیله وه چې موږ راپور پی ورکاو. خو وروسته ډیر ژر، یعنی د شپږو میاشتو په اوږدو کې، موږ په کابل کې یو لوی سټلایټ ولګاو چې هغه سټلایټ له لارې زموږ د انټرنیټ او له پراګ سره د ټلیفون د کمیونیکیشن رابطه جوړه شوه. موږ په کابل کې، زموږ دفتر یوازینی دفتر و په دغو نړیوالو ادارو مؤسساتو کې چې په افغانستان کې په کابل کې فعالیت درلود، زموږ راډیو د وسایلو او د ټکنالوژۍ لپاره په ډیر ښه وضعیت کې و. د سب د وسایلو لپاره موږ په پایل کې مینی ډیسک ریکارډر یو ورته ویلې وړې وړې وسیلې وي، مګر لګنه موږ مثلا اوس زموږ همکاران مرنزو ډېرې پرمختللې وسیلې کاروي.
ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو د لپاره تاسو ولې مهم ګڼئ چې تاسو دلته کار کوئ؟ یو دغه تاسو د لپاره په څه معنا ده؟
رادیو آزادی واقعا یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان بوده، از همو روزای اول که بیاد دارم. مثلا اجازه بدین چیزی که بیشتر مرا ترغیب کرد که شروع بکنم به کار به عنوان یک روزنامه‌نگار در رادیو، من با شما پیشتر قصه کردم که شاید از اولین کسایی بودم که شروع کردم به کار، مستقیم یا غیر مستقیم ترجمه می کردم. باز در سال 2002 ملاقات کردم با تکل صاحب. در اون زمان من به گونه مقطعی کار می کردم با بخش خبری که به زبان انگلیسی نشرات میکرد. ما در اون زمان طب معالجه‌ای میخواندم، در یعنی مؤسسه طب بودم و آیست آیسته امی فضای بسیار صمیمانه را که در جدیدم و آیست آیسته من ترغیب شدم که بیایم از طب به کار روزنامه نگاری. و در او زمان یادم است که بسیار چهره های خوب و مهم را من باشان آشنا شدم، هم پسانترها همکاران ما بودن و هم کسان دیگه که حال در بخش های مختلف حتی سمت های بسیار ارشد را در سازمان های حامی رسانه‌ای یا بخش‌های رسانه‌ای با عهده دارند. امیدوارم که با سوال شما جواب داده باشم.
امی
مجموعه از ارزش ها و کارهای بسیار جالب بود که مرا ترغیب کرد که بیایم به رادیو آزادی و تا این دم بمانم در رادیو آزادی.
مننه نوری صاحب، تاسو څخه به دا پوښتنه وکم چې که تاسو یو جالب خاطره مشته وایست، او بل زموږ کار د خلکو پر ژوند باندې څومره تاثیر کړی دی؟
یو ورځ همداسې ژوندۍ خبرونه ما مخته وړله، نو تخنیکر راته وویل چې سیستم جام دی، هیڅ راپور نشي کولی چې پلیک یا ابو چلوي، خبرې کوه. ما خبرې پیل کړلې، نو یو تقریبا ما خبرونې ته یو څو ساعته پاتې وو، یو پنځه شپږ ساعته پاتې وو چې وروسته دریخ خبرونه پیلېدله. نو پروګرام چلوونکی زه وم، خبرې مې کولې، خبرې کولې، تخنیکر ووت له سټډیو نه، او زما لپاره مایکروفون سور روښانه ده. کله چې مایکروفون د چراغ سور تاسو روښانه وي، له سټډیو نه تاسو نشي ښورېدلی. نو خبرې مې کولې، دا خبرې پنځلس دقیقې دوام وکړ. نو ما چې څه ویلي دي زه نه پوهېږم پخپله. یو وخت ګورم چې تخنیکر راغی چې څه کوي نوري صاحب، موږ نشرات له بل سټډیو نه پیل کړي دي. نو وروسته چې بیا دا سبتي بڼه ما واورېدله، نو یو څلور پنځه دقیقې چې هماغه خپرونه چې زه وم، هماغه خبرې زما راغلي، له هغه نه لس دقیقې وروسته چې ما څه خبرې کړې ټولې په هوا کې هېڅ شی نه و. دا هغه خاطره وه چې جالب خاطره و زما په شمول باندې د ازادي راډیو ټول همکاران چې مایکروفون تر شا ځي په صداقت سره خپل اوریدونکو سره برخورد کوي. ډیر ځلې که زه اشتباه کوم، زه هیڅ وخت له اشتباه نه همداسې مسترګې نه ریپلی کړي او معذرت مې غوښتی دی. اما کوم وخت نه خدای ګاه یو څه اشتباه کېږي، نو سړی هغه نشي کولی چې اصلاح کړي. اما ډیر ځلې خپل اشتباهات مو بېرته جبران کړي دي.
موږ ټول یو بل سره یو ځای لاس په لاس تر دې ځای پورې رسېدلی وو. اوس چې زما په ذهن کې راځي، فریده انوري و موږ سره، ارزای چې وي خیر اوسي، جان اقا الکوزی خدای دې وبخښي، هاشم مومند زموږ پخوانی مشر، شریفه شریف و عنایت شریف و موږ سره، حفیظ آصفی و او همدغه را ځینې نور همکارانو چې نمونه را نیر شوي، زه بخښنه غواړم چې اوس اوري، ځکه چې ځان سره لست نه لرم. ما وویل کسه هم هر نوم چې راته په یاد شو هغه نمونه یو څه دلته را یاد کړو.
حتی حبیب صاحب د یادونه باید دلته وکړو چې موږ سره د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون پخوانی رئیس ډاکټر عبداللطیف جلالی و
پوښتنه چې تاسو وکړ، زه فکر کوم چې د خاطرې خبره تاسو وکړ، ملای جان فیروزه جان ته به ورشو په دغه لنډ وختو کې. ما خپل خصوصا کابل کار نه دی کړی په تیر څو کلونو کې، کیدای شي هغوی نه واورو. دوی هلته کار کوه او هملته نور همکارانو سره له کابل بیرونه، نو که دوی کوم خاطره ولري د کابل کار نه موږ سره شریک کړي او نور لیدونکو سره.
او بیا فات په داو ستریزون ته باندې شم مثلا کمپلین مخ کې ولاړ نو دې کوشش نو زما صافو زو مکان مو سم مو سی یا فلم کا څه مچ په او سی کله خصوصا کله چې ما د دولس بجو د فاره اباته صحه کې به ته ومه راو د فاره په ستل له ومه ټلیفون باندې به ملای خبرې کولې. اوس تک دا چې د انتخاباته د ورځې په اړه خبره وکوم، خو لومړی دا چې ځینې خاطرې د خپلو همکارانو سره چې هغه ډېرې ښې وي، ځکه همکارانو ښه وخت داسې وي چې انسان ونه ډېر څه زده کولی شي او د فامیل خوندې ډېر ورسره وه. حتی ما ځینې وخت ځینې همکاران غوسه کړي دي. زه فکر کوم چې تاکال صاحب یو دغه همکارانو ده زه به یادونه وکړم. د یو لایف راپور د پاره چې هغه د دولس بجو د پاره د ماهر د ټلیفون موضوع ټکال صاحب ما ته ویلي وو چې د دوه دقو لپاره ځکه ډېر وخت نه و په دغه پروګرام کې او ضرورت و چې یوازې دوه دقیقې باید لایف معلومات ورته ورکړم. هغه دوه دقیقې خبرې ما نه، هغه کوم معلومات چې ما سره وو تقریبا نه وو
تاسو یادونه وکړه چې ځینی همکاران او سنور لمر سره نسته د دوغو همکارانو په اړه باندې دلته به هم خبرې پر وکړو. هغه همکاران چې موږ سره نور نسته خو په افغانستان کې د نن چې موږ همکاران و او هغه نور لمر سره ژوند نه دی پاته، تاسو د دوی په اړه باندې کوم څه خاطرې غواړئ چې لمر سره شریک کړئ؟
په کابل کې د موږ درې همکاران او د ټولو په کې یاده تا څلور همکاران ما چې هغه سره پیژندل، خو د دې څلور همکارانو نه درې همکاران سره ما پیژندل چې یو الیاس دای د ما د خو دوستانو نه و. هغه په لومړي ځل ما په کابل کې او سره ملاقات او سالبته د مداخله کابل ته راغلی و، لکه ما نه یعنی باور کوي په لومړي ځل لیدو کتو کې د هغې سره دومره راحته ما خبرې کولی شوې، دومره یو ښه انسان و، دومره ښې خاطرې موږ دپاره پرېښې دي چې هر کله یې موږ یادوو زړښته زیات موږ باندې تاثیر کوي، ډېر خفه کېږو همېشه. وخت د هغې وړه لور وه، د هغې عکسونه به یې ما ته لېږل، ویډیوګانې به یې لېږلې او دا به یې ویلې چې دا له خیره سره غټه سي یا ستره سي.
آزادی ریڈیو کوم ځای ته چوس رسیدلې ده، ډېر قربانیان ورکړې ده زموږ همکاران، او په دغه دغه قربانیانو په لړ کې مونږ خپل څلور همکاران څنګه چې فیروزه جان یادې کې، الیاس دایی، سباون کاکړ، عباد الله انانزای او فرشته محرم درانی چې وخت تازه مونږ سره کار پیل کړي، دوی مونږ د لاسه ورکړ په تیرو دغه شل کلونو کې. د دا هغوی د کورنیو پیغام کې مونږ به همیشه شریک اوسو. د هلمند نه مونږ ته پیغامونه او تر اوسه هم راځي، تر کله نه چې کوم ورځ نه چې دایي تللې ده داسې نور څوک نه دی پیدا شوی چې زما غږ همغسې پورته کړي. زه غواړم چې د اکبر ایازي نه یادونه وکړم، د ازادي راډیو پخوانی مشر، ډېر تاثیر هغوی درلود د ازادي راډیو د پراختیا په برخه کې چې خدای هغوی وبخښي، او همدغه راز نور همکاران چې ما دلکوزی نه صاحب نه مخکې یادونه کو، خدای وبخښي، عبدالرحمن غفوري زموږ همکار، امان الله میرزای زموږ همکار، آسیبه شهید زموږ همکار او خبریال پخوا په افغانستان کې زموږ اوریدونکو هغوی پیژني. رادیو آزادي در مجموع قربانی های فراوان را متحمل شده، خاص به خاطر رسانیدن واقعیت ها و انعکاس واقعیت ها و رسانیدن اطلاعات بی‌طرفانه به مخاطبانش و مردم افغانستان در نقاط مختلف افغانستان. خب معلی جان، شما از ما زیاد سوال کردین و هر یو نام خاطره و پخته و نور پختن هم درلود، رازی چه تاسو نام یو پختن و کچه تاسو سنگه که دیشی چه وی چه ازادی راژیو تراغی او اوس په کوم برخه کې کار کوي بهتره ده چې له تاسو نه واور فکر کوم. زمون یو دا اوریدونکو ډیر برخه هغه خبرونه چې تاسو باندې کار کوي هغوی سره مستقیم ارتباط نیسي، نو که په دغه برخه کې اوس معلومات ورکې لیدونکو ته اوریدم.
بله حبیب صاحب، شو خو دغه دي چې څوک د بل چا څخه پوښتنه کوي او هغه ته وایي چې ته جوابونه وایي. خو خیر، زه به تاسو ته دغه معلومات وایم. زه خو دلته په پراکی و ما چې د ازادي رادیو سره میکار پیل کې تقریبا وکال کیږي. زه اوس د شوزو په برخه کې د ازادي رادیو سره ایډیټور یم. ازادي رادیو هغه سی یو رسنۍ ده چې د شوزو د پاره الایده یو جلا پلیټ فارم رامنځته کوي. شوزو ته په دوو ژبو باندې ویب سایټونه پرانستل او شوزو ته ځانګړي خبرونې پیل کړي. په لیر پرتو سیمو کې شوزو ته د رادیو د لارې زموږ ژغ رسیږي. نو دغه زموږ د پاره یو ډیر لوی لاسته راوړنه زه ګڼم چې موږ وکولای سوای چې د دوی ژغ راپورته کړو، د دوی ژغونه، د دوی کیسې د دغه رادیو د لارې موږ تر نړیوالو پورې هر تاور سوو. د دوی اندیښنې یوازې دغه نه چې دوی د څه ډول ستونزو سره مخامخ دي، موږ د کلیو پر سطح باندې، پر هغه کمیونټي پر سطح باندې د دغه شوزو سره ژغیږو چې دوی د خپلې ټولنې د پاره ځینې کارونه کړي وي او هغوی موږ راپورته کوو چې د دوی کیسې و نورو شوزو ته، نورو نجونو ته الهام بخښونکي دي چې هغوی غواړي چې په خپل ژوند کې هم ځینې داسې هڅې وکړي چې نورو ته یې په خپل ژوند کې ګټه ورسیږي. چې زه فکر کوم دغه یو ډېره ښه لاسته راوړنه ده زموږ د رادیو. نو
مننه، سلامت
زموږ خو لمانه خو مو د خاطرې پوښتنه وکړه ځینې نورو هم خپل تاسو خاطر لری
زما خاطرې نو داس خاطرې ډېرې سوي دي نورې صاحب چې موږ په سټوډیو کې کښینو. دا د تلویزیونی مرکه او پروګرامونه چې دي دغه د رادیو سره زه غواړم اورېدونکو ته ووایم چې موږ یو سیستم لرو چې تاسو باید هغه سټوډیو ته ووایئ چې په دوه ربجې باندې زه راځم. دغه سټوډیو باید زما په اختیار کې وي. بیا د هغه سره یو عماله ده چې 15 نفره یا 16 نفره تخنیکي همکاران یې په هغه کې چې دا بسته یو ټیم ور باندې کار کوي. نو دغه سې ډیری وختونه راغل چې موږ تیار سو، هغه وخت وو باسو ټول پروګرام تیار کولته چې کښینو هغه کس چې موږ سره وخت نیولې ملمانه رانسي او د کلیو او باندو څخه شته موږ ته زنګ وهي د دوی خبرې موږ اورو او بیا موږ کولای سو چې چارواکي راوغواړو د خپل پروګرامونو د لارې او د دوه شوزو سره مخامخ کو چې دا شته خپل اواز ته د چارواکو پورې خپل ورسي.
په زمانه کې در ارتباط به مفیدیت رسانه های آزاد صحبت میکنیم، یکی از چیزی که خیلی مفید است فکر میکنم ایست که رسانه های آزاد و بی‌طرف میتونن مقامات حسابده قرار بتن در برابر مردم. به عنوان ناظر در جامعه نقش را بازی کنن و یک پل ارتباط میان مقامات و حاکمان و مردم باشن در مجموع. خب من فکر میکنم که بیاین که از من خو از ملاله جان سوال کردم، آل فیروزه جان از کس سوال نکرده. فیروزه جان به شما میم، شما اگر خواسته باشین که سوال کنین از کی سوال میکنین و می کسایی که حاضر هستن فعلا حداقل برتان تانستیم گیر بیاریمشان در این برنامه، اگر سوال کنین چی سوال میکنین؟
مقصد تکل صاحب نوی چی مخکری ویلی چی ولی پی پغوسه سوایی ویلی
فیروزه جانی مهربانی.
من میخوام از پلیس پرسان بکنم که البته فکر میکنم که ما اون پلیس هیچ وقت یکی دگر ندیده، ملاقات ما نشده، حتی فکر میکنم تصویر پلیس ما هنوز ندیده. پلیس هم هاست دیده تاوسو مخیم یادوانه تا نمرای زده چما بولی او انداز شاید دیر نور هم گران هم اوسی دیده تاوسو تزهن که کلا داسی سوال پیدا سوال داسی مثلا دیو امکار رنگ ویواتی پر راژیو که یادی دلی بجلی کن مانی کلا ستاسو سلام آهنگی کی گی اځ کله مو درغه تصویر دی دلای وی هغه انسان درغه چې تاسو سره یې پښت سره خبرې کړې یا تاسو تصویر لې کتره ښه خو دې نو تاسو یې هغه سره مخسی یاستئ
که زه اوس وایم چې مثلا همکار سره غږېدلی یم او وروسته مې چې لیدلې څېره لیدلې ساتې مې ټلیفون ورسره قطع کړی داسې البته ډېر ځلې داسې شوي چې معمولا غږ له څېرې سره تقریبا شباهت لري. یعنی که یو چا سره تاسو غږېدلی وی او ډېره موده او وروسته یې څېره وګورئ نو یو څه لمخکې په ذهن کې مو د دوی هغه څهره ګرځي. ډېر ځلې داسې شوي دي چې غږ د څهره منعکسوي. البته یو څه تجربه هم دلته پکار ده چې که چا ډېرې رسنۍ سره ډېر وخت کار کړی وي، غږونو سره آشنا وي او په ضمن کې
یو څه وخت زموده ما د نقاشي رسامي سره کار کړی نو کله کله چې غاغاورم یو چهره په ذهن کې تصویروم نو ډیر ځله داسې شوي دي چې سره تقریبا هماغه چهره چې زما په ذهن کې ګرځېدلې ده هماغه چهره راوتلې ده او ستاسو په برخه کې هم دغه شی وایم چې غږ مو اوریدلې او تقریبا غږ او چهره مو تقریبا سره ډیر ورته ده غږ مو ډیر خوږ دی او نام خدا خایستم مو ډیر
بسیاری از وقتا مایت فکر میکنم که وقت از روزمرگی بیرون میشه اما لحظه به خاطره مبدل میشه آیا ای که شاید وقت کارها را با عشق و علاقه و اشتیاق و شور و شعف و امو پشت کار انجام میتیم اما لحظه مبدل میشه به یک خاطره و گاهی وقت یک چیزها از حالت معمول عادیش بیرون میشه شاید به خاطره مبدل میشه مثلا وقت شما میشنوین که در خبر یکی از همکارا نو فلای زون را ترجمه کرده سایه بدون مگس خودش به خاطره مبدل میشه یا وقت مثلا میبینین که سکرتری جنرال فکر شده که سکرتری نام اول است و جنرال نام دوم است و در پاراگراف دیگه گفته میشه که آقای جنرال